اجتماع هم همون تاثیرات منفی می داشته باشن که یک فرد با یک فرد ارزش زیاد قائل می شود و با یک فرد بی ارزش قائل می شود. پس جمع کرده یک جمله آخری را بیان می کنیم، این کل راه های حل، راه تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت زندگی بهتر.
تشکر زیاد استاد گرامی از حرفای بسیار مفیدتان. تشکر میکنم از شنوندهی که برنامه را دنبال کردن. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شما خواهد بود. اوقات خوش بکامتن.
ډیر زیات مننه ارزو غسیله تاسو قدرمن ملمت څخه دوستانو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې مو په هند کې د آسیا د زړه په نوم لاغ کانفرنس خبرو چې پکې به د افغانستان په وضعیت پکې د سیمې او نړۍ هیوادونه باس کوي. نور ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان جمهور ریاست وی ولسمشر په خپل ورستۍ وینا کې رسنۍ نه دی یادې کړې، بلکې مقصد یې ځینې هغه اشخاص چې په ټلویزیونونو کې د حکومت د سقوط خبرې کوي. پاکستان ویلي د افغانستان لپاره به د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې چې په هند کې جوړیږي ګډون وکړي. او په د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمز ماتیز د خپلې ادارې د دفاع د وزیر په توګه نومولی. د افغانستان جمهور ریاست وی ولسمشر په خپل ورستۍ وینا کې رسنۍ نه دی یادې کړې، بلکې هدف یې په تلویزیونونو کې د یو شمېر هغه غږیدونکو اشخاصو څخه و چې د حکومت د سقوط خبرې کوي. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرې شوې ویډیو په استناد افغان ولسمشر اشرف غني بلخ ته د سفر پر مهال امنیتي ځواکونو ته په وینا کې د امنیتي ځواکونو قربانۍ ستایلې وي او ویلي و چې تلویزیونونه پرېږدي هر څه چې وایي. خو دا ولسمشر ویان هارون چغنسوري ازادي لري تول دا ولسمشر اشاره رسنوي ته نه، بلکې هغه اشخاص یاد کړی چې د حکومت د سقوط خبرې کولې.
توقع ما از رسانه ما
ایست که
مسلکی برخورد
کنند و همون سخن چخن سوری ویل رسانه تمل رو چه مسلکی چلند مکری خد چه ویناوی بش پڑی و رو جمله طول و نیسو لمنزه که کمساخلو شروع و ختم مطالعه نکلو واقعا چه خبلا مانا للاس ورکوی پا دی مسلکی هم دقیقا هم دا کار شوی ولسمشر پا دی وینا که در رسانه یو داغوی دا کارونو پالت سنه دی ویلی. دا ولسمشر ویان د سرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د رسنیو د ملاتړ ځینو ډلو پرون له ولسمشر وغوښتل چې د خپلې وروستۍ وینا په اړه بخښنه وغواړي. د افغانستان د دفاع وزارت په وروستیو 40 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د یو قومندان په شمول د شلو وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. د دفاع د وزارت یو خبر پاڼه چې نن خبره شوې ده وایي چې د عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شوې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د عملیات د ننګرهار، پکتیکا، غزنی، خوست، کندهار، اروزګان، زابل، دایکنډي، بادغیس، هرات، فرا، فاریاب، کندوز او هلمند په ځینو سیمو کې ترسره شوی. ویل شوی دی چې د ملا اختر محمد په نوم باندې د وسلوالو طالبانو یو قومندان هم د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د دې عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د دفاع د وزارت خبر پاڼه همدارنګه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 9 تنه وسلوال ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ویلی د افغانستان لپاره به د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې چې په هند کې جوړیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل چې هیواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ژمن دی او د همدې لپاره یې دا پریکړه کړې. هغه ویل کسام له هند سره د پاکستان اړیکې ښې نه دي، خو د افغانستان د امن لپاره خپل استازی هند ته استوي. د آسیا د زړه هیوادونو د استنبول پروسې شپږم کانفرنس اصل د هند په امرتسر کې جوړیږي. په ننګرهار کې له څه باندې 200 بیزه شو او بیرته راستن شو کورنیو سره مالی مرستې شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې له 230 کورنیو سره چې پکې 138 راستنې شوې کورنۍ او پاتې نورې کورنۍ بیزه شوې کورنۍ دي، پرون د شپږونه تر 1000 افغانۍ پورې مرستې وشوې. د بیان له مخې تر دې دمه له 3200 کورنیو سره د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرستې شوې او دا لړۍ به همداسې دوام وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمز ماتیز د خپلې ادارې د دفاع د وزیر په توګه یاد کړی. دا جنرال په عراق، او افغانستان کې د جګړې د ډګر په بریا او مشهور دی. ډونالد ټرمپ پرون په یو غونډه کې ویل چې غواړي جنرال جیمز ماتیز د پینټاګون مشري وکړي. شپږ شپېته کلن جیمز ماتیز په 2001 کال کې په افغانستان کې د برید پر مهال ورپسې په 2003 میلادي کال د صدام حسین د رژیم د نسکورولو لپاره پر عراق د برید پر مهال د امریکا د سمندري ځواکونو د کنډکونو مشري کوله. نوموړی وروسته په 2004 میلادي کال کې د فلوجي د نیولو په خونړیو عملیاتو کې هم د امریکایي سرتیرو قومندان و. جیمز ماتیز وروسته په 2011 کال کې د امریکا د مرکزی کومندې مشر و چې په 2013 کال کې تر تقاعد پورې د منځنی ختیځ د عملیاتو څارنه کوله. د امریکا د سنا جرګې په اکثریت رایو هغه مسوده تصویب کړه چې له ایران سره په سوداګرۍ بوخت کمپنیو باندې بندیز لګوي. نه نوي سناتورانو دغه مسوده ته مثبت رایه ورکړه او هیڅ مخالفت ونه کړ. په دې اساس په تر لسو نورو کلونو پورې په هغه کمپنیو بندیز لګیدلې پاتې وي چې له ایران سره راکړه ورکړه کوي. تر دې مخکې د استازو جرګې هم دغه مسوده تصویب کړې وه. دا مسوده به ولسمشر باراک اوباما ته استول کیږي، خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې هغه به یې تایید کړي او که رد به یې کړي. که ولسمشر اوباما دا مسوده رد کړي نو پخوانی بندیز به تر یوې بلې میاشتې پای ته ورسیږي. امریکایي چارواکو ویلي دا مسوده به له ایران سره د اټومي تړون لپاره زیان ونه لري. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي له خپل سوسیال ګوند نه د راتلونکو انتخاباتو په خاطر د کاندیداتورۍ په لټه کې نه دی. ښاغلي اولاند پرون ویل چې غواړي خپل ګوند ته چانس ورکړي څو د محافظه کاری او افراطیت په وړاندې بریا ترلاسه کړي.
Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche.
دوی نن په خطر پوهیږم چې که زه خپل قدم واخلم ځکه چې ډیر متحدین را پسینه دی ولاړ. دا هم دی لپاره مې پریکړه کړې چې دا ولسمشي انتخاباتو لپاره به نه کاندیدیږم. دا فرانسې د ولسمشي انتخابات د 2018 کال په اپریل کې کیږي او تمه ده چې صدر اعظم مانویل والز د سوسیال ګوند په استازیتوب پکې مخکښ کاندید وي. محافظه کار ګوند پوخانی صدر اعظم فرانسوا فیلون کاندید کړي. کارپوهان وایي ښاغلی فیلون او د خیرخي ګوند کاندیده مارین لیپن به د انتخاباتو په دویم دور رایه چونه کې تر ټولو مخکښ کاندیدان اوسي. او د روسیې د فضایي څېړنو ادارې ویلي و کارګو بیړۍ چې نړیوال هوایي سټیشن ته د موادو انتقال چې نړیوال فضایي سټیشن ته مواد انتقالول د سایبریا په سر په هوا کې ماته شوې او ورې اخستې. د روسیې د فضایي څېړنو ادارې پرون وویل چې ام اس 04 کارګو بیړۍ سره چې د قزاقستان له بایکنور سټیشن هوا ته توغول شي ول شپږ د یکو او درویش ثانیو وروسته اړیکه پرې شوه. له دې فضایي بیړۍ سره وروسته لاغه اړیکه پرې شوه چې د راکټ دریم ماشینی ور واخیست او مقصد ته پرسیدو کې ناکام شوه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. مابوري چې د افغانستان غونډي او ملاتړي هیوادونه به تر دوه نورو لسو د اسیا د زړه هیوادونو استنبول پر روسي په شپږم کانفرنس کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. په یو بل ریپورت کې مولدې خبر کو چې په داسې حال کې چې د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره په سیمایزو ادارو کې د ښځو د رول په زیاتې دوه ټینګار کوي، لا هم په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې نامنی د ښځینه لوړ پوړو مامورینو د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي. دا بم ووري چې د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په لومړنۍ نیټه په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ ولمنځل شو او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې پر دې خبرې وشوې چې د ناروغۍ مخه څرنګه ونیسو. په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه کېدلای شي؟ په دې موضوع په جرمني کې له میشت افغان ډاکټر اکرم ملکزي سره کېدلی یو. په اندونیزیا کې مسلمانو مذهبي شخصیتونو دراتونکو کال د انتخاباتو په درشل کې زیات سیاسي نفوذ ترلاسه کړ. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو زین نور ریپورت نام را سره دی. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسه. د افغانستان کوانټي او ملاتړي هیوادونو به تر دوه نورو ورسو د اسیا د زړه هیوادونو استنبول پروسی په شپږم کانفرنس کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا کانفرنس د هند په قربتو په امرتسر ښار کې جوړیږي چې تمه د افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم هم پکې ویناوي وکړي. سفیولا ستانکزی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د ننګونو څېړنه له تروریزم سره مبارزې ګډه ستراتیژي او اقتصادي پرمختګونه هغه مسایل دي چې تمه ده د ازل د اسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې پرې خبرې وشي. د اسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کانفرنس د هند په قربتوب په امرتسر کې همدا یک شنبه پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد کانفرنس اجنډا داسې بیان کړه: سکل د اسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږم کانفرنس کې د ننګونو څېړنه او د یادو ننګونو د حل لارو لټول له مهمو او اصلي موضوعګانو څخه دي. په دغه کانفرنس کې د سیمې امنیتي او سیاسي مسایل څېړل کیږي. تیر کال د اسیا زړه هیوادونو په پنځم کانفرنس کې چې اسلام آباد یې کوربه و، تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمې لپاره ګواښ بلل شو او ورسره د مبارزې لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ په جوړولو موافقه وشوه. په هند کې افغان سفیر شهیدا محمد ابدالي هم تیره چهارشنبه د شپږم کانفرنس د آمادګۍ په غونډه کې وویل چې تمه ده په یاد کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې ستراتیژي تصویب شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او نړیوالو سازمانونو د استازیو کوربهتوب کوي. د اسیا زړه هیوادونو استانبول پروسه په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په وړاندیز د ترکیې په همکارۍ پیل شو چې لومړی کانفرنس یې په 2012 میلادي کال کې په استانبول کې جوړ شو. له تروریزم سره مبارزه، سوداګری، سیمه ایز اقتصادي همکاري، له پیښو سره مبارزه، د لوړو زده کړو برخه کې همکاري هغه مهم اصول دي چې د اسیا زړه هیوادونو غړي یو په یو په تطبیق مکلف ګڼل شوی دي. خو آیا د اسیا زړه هیوادونو کانفرنس افغانستان ته څه ګټه کړي، خصوصا چې د ازل هند د دغه کانفرنس کوربه ده؟ همدا پوښتنه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصرالله ستانکزي ځواب کړی ده.
دا ور تفاوت دا ده چې دغه غونډې کوربهتوب د هند دولت کوي چې هغه په ستراتیژیک لحاظ له امنیتي تهدیدانو سره له پاکستان نه مواجه ده. که هندیانو کړی شي چې لازم دي څه دونه استفاده وکړي دا کانفرنس مؤثر نتایج ولري، او همدارنګه د افغانستان لوړپوړي چارواکي په دې کانفرنس کې ګډون کوي، زه هیله من یم چې هغوی هم له دغه موقعیت نه لویه استفاده وکړي. هم باید ټکي ته باید پام ولرو چې دغسې ناستې د افغانستان څو لسیزو ستونزو په یو وار هسې کولې پام کند.
ښاغلی ستانکزي وویل ممکن د اسیا زړه هیوادونو کانفرنس تر اوسه تخنیکي لاسته راوړنې کړې وي، خو په عمل کې د افغانستان د ثبات لپاره کوم جدي ګام نه دی پورته شوی. د اسیا زړه هیوادونو استانبول پروسه په داسې حال کې د افغانستان د ثبات لپاره هڅه کوي چې په وروستیو څو کلونو کې دغه هیواد نه یوازې ثبات نه دی تجربه کړی، بلکې د رسمي شمیرو له مخې په ورځ تر بلې زیاتېدونکې جګړه کې د مرګ ژوبلو شمیر په بې ساري توګه پورته ځي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره په سیمه ییزو ادارو کې د ښځو د رول په زیاتېدو ټینګار کوي، لا هم په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې نامنی د ښځینه لوړپوړو مامورینو د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسواله سایره شکیب سادات وایي چې دوی د سیمې د پراختیا لپاره ګڼې پروژې پلان کړي، خو د نامنیو له امله نه دي توانېدلې چې په لازمه توګه یې عملي کړي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره امنیتي ارګانونو هڅې تیزې کړي او تمه ده چې په ټولو ولسوالیو کې د ښځو لپاره د کار کولو اسانتیاوې زیاتې شي. نور حال د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د نامنیو له امله د ولایتونو ولسوالیو په کچه خزینه مدیریت کمرنګ دی. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسواله سایره شکیب سادات د دایکوندی لوالی معصومه مرادی وروسته د ولایتونو په کچه د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لوړپوړې خزینه ماموره هم نامنی د دوی د کارونو پر وړاندې عمده ستونزه یادوي. مرمن شکیب سادات د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د سیمې د پراختیا لپاره ګڼې پروژې پلان کړي، خو د نامنیو له امله نه دي توانېدلي چې په لازمه توګه یې پلي کړي.
مشکل مسائل امنیتی هست که ما در بخش های امنیتی
دا وای زمونږ ستونزه امنیتی مسائل دي. په امنیتی برخه کې ستونزه لرو، خو لنی کمرغه د جوزجان ولایت مشرتابه لمونږ سره مرسته کوي. مونږ ورته خپل ستونزه وایو او هغه را سره مرسته کوي،
زرمو کومک
میکنن. نامنی د افغانستان په بیلا بیلو ولایتونو او ولسوالیو کې د لوړپوړو خزینه چارواکو ترڅنګ نور هغه مرمنې هم ګواخي چې په ټیټو دولتي پوستونو کې کار کوي، چې کله ناکله د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه هم خپاره شوي دي. که څه هم وس محل په ولایتونو او ولسوالیو کې د خزینه چارواکو موجودیت کم دی، خو د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په وروستیو کلونو کې د ښځو ظرفیتونه لوړ شوي او هڅې روانې دي چې په سیمه ایزو ارګانونو کې د خزینه کارکوونکو شمیر زیات شي. د دې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده د پنجشنبې په ورځ د دغه ادارې د فعالیتونو د یو کلن راپور د تشریح کولو پر مهال په یوې ناسته کې وویل، وس مهال د سیمه ایزو ادارو په تشکیلاتو کې د ښځو ونډه 14% ده چې زیاتولو ته تدابیر نیول شوي دي. یوسفزاده دا هم وویل چې په سیمه ایزو دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې پر زیاتېدو سربیره سکال په ولایتي شوراګانو کې هم د ښځو د رهبرۍ ونډه زیاته شوې ده.
انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی در یک روز همزمان در همه ولایات برگزار شد.
دعوی د ولایتی شوراګانو د مشرتابه پلاوی انتخابات په ټول ولایتونو کې یو ځای تر سره شول. په نتیجه کې 10% ښځې د رهبرۍ کچه ته راغلي. یوه ښځه د فراه د ولایتي شورا د رئیس په توګه او په تخار او لوګر ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د مرستیالانو په توګه انتخاب شوي او نور د دې شوراګانو د منشیانو په حیث حضور لري
و متباقی به حیث منشی حضور دارن.
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې ځینې ښځې په ولسوالیو کې د لږو تنخواګانو او ځینې د امنیتي ستونزو له امله نه حاضرېږي چې کار وکړي. دا اداره دا هم وایي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره امنیتي ارګانونو هڅې تیزی کړي او تمه ده چې په ټولو ولسوالیو کې د ښځو لپاره د کار کولو اسانتیاوې برابرې شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د پنځشنبې په ورځ د دسمبر په لومړۍ نیټه په نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځل شوه او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې پر دې خبرې وشوې چې د دې ناروغۍ مخه څرنګه نیول کېدای شي. په افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې 2016 کسان په ایچ آی وی اخته دي. ځینې نړیوالې موسسې دا شمیر 6200 یادوي. څه باید وشي چې د دې وژونکي وایرس مخه ونیول شي؟ احمد شیبر دا پښتنه په جرمنی کې له افغان ډاکټر اکرم ملک زی څخه کړی ده.
کېدای شي شمیره لا پسې زیاتوي په دې چې افغانستان کې طبي سیستم داسې نه ده چې هر رنځور راټیجستر وي د روغتیا وزارت سره. ځینې کسان دي چې په ایچ آی وی اخته وي، هغوی ناروغه دي خو هغوی نه پوهېږي چې دا څه ناروغي ده. هغوی ورځ په ورځ کمزوری کېږي، مړ کېږي. کوم شی چې دې دپاره چې شمېره لا پسې زیاته نه شي، پوهاوی دا رقم مهم ده چې پوه شي چې د تېرېدلو لار کومه یوه ده د ایچ آی وی یو انسان نه بل انسان ته. په لنډو عبارتو به ووایم، ډېره غټه لاره هماغه نامشروع جنسي اړیکې دي چې د یو انسان نه بل انسان ته تېرېږي. که د دې مخنیوي وشي نو ایچ آی وی به افغانستان کې ډېره منحصره وي او پرمختګ به ونه کړي.
ډاکټر صاحب، یو بله مسله چې راپورونه اشاره ورته کوي وایي چې په هغو افغانانو کې ایډز زیات دی چې دوی په مخدر موادو باندې مبتلا دي او د پیشکاری له لارې د ایچ آی وی له یو کس نه بل کس ته انتقال کوي او دا شی په زیاتېدو دی، ځکه چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ورځ تر بلې زیات شوی.
بلکل صحیح ده دا خبره چې د سنو د لارې په دې چې هغه معتادین چې دي بېوزله خلک دي، هغوی یوه ستنه یوه پیچکاري څو واره استعمالوي. یو پیچکاري حتی 56 کسان استعمالوي. نو دا لاره بلکل د ایچ آی وی د زیاتولو دپاره یوه خطری لاره ده، دا رښتیا ده. نو دغه باندې باید خپله هغه معتادین هم پوه شي چې یوه ستن مغه یو انسان ته پکار ده او هغه باید بل انسان ته استفاده ترینه ونه شي.
یو بله موضوع چې په افغانستان کې عامه ده، سلمانیانو ته چې کوم کسان ورځي، کله ناکله سلمانیان او تقریبا اکثره وخت په لری سیمو کې، خو تقریبا اکثره وقت او په ځینو مهمو ښارونو کې لکه کابل کې ځینې وخت لوی پاکی استفاده کوي، دا هم د ایچ آی وی د انتقال مهمه وسیله ده؟
دې ته زه خپل شخصي نظر وایم چې نه، دا په دې نه ده. که چېرته داسې وي چې مغه نایي چې یو پاکی اخیستې ده، د بل کس سر پرې خرایلی ده یا ګیره پرې خرایلی ده او د هغه سر خرایلو کې د هغه سر وینې شوی ده او تازه وینه پاتې ده او څو دقیقې وروسته، یعنی لنډ وخت وروسته، مغه پاکي، مغه د اینو نه رنګه پاکي واخلي، د بل انسان اخته یا ګیره پرې وخرایي او هغه هم ینی شي، د دې د تیریدو د اچایوي تیریدو امکانات دي او که داسې شي چې دغه پاکي چې ایخی دا اغی بانی او سات دو سات تیر شی نو ایچ آی وی دوم ره او کمزور ویروس ده چه پا لند وقت که پا تازه هوا که پا چو دقیقو که اتا مرکی گی نو دای دا تیری دو ام دا لارنده دا ام دا اوز باید توسیه او کم اغا نایان چه پا بیوزل دی اوی اغا نایان چه دا سرکو پا سر ناستی پا اوری که یا تا پا جیمی که ناستی کلا چه دا اوی دا یو انسان سر وخ نو دوی کوی شي چې خپله هماغه پاکي په هر څه چې دوی لري هغه زر غونې پاکې کړي هغوی نه سړی توقع نشي کولی چې تاسو واخلئ په الکولو باندې او په نور خاص موادو باندې تاسې تعقیم کوي هغوی د کومه کې دا مواد هغوی ته زما توصیه دا ده چې خپله پاکي هماغه کوم شی چې لري پاک کړي هغه مرګ یې دي کینې په څو دقیقو کې دغه پاکي بالکل د ایچ نه د ایچ آی وي نه پاکه ده او هغه به نشي تیرېده یو انسان نه بل انسان ته
ډاکټر اکرم ملکزیو چې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ د خپرېدو په لارو یې خبرې کولې او همدارنګ سپارښتنه یې لرله چې څنګه یې د خپرېدو مخه نیول کېدای شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
دوستانو زموږ غږ لاسادي رادیو ناوړی وس په فرشتي جلال زید ته وښو چې لوبي د زوړ اسمانو ته کتنه کړي
د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانې په خپل ورستي غنه کې د پاکندهار کې نوو زیږیدلو ماشومان او تزيري تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړي چې د کندهار شهر په میرویس روغتون کې د نوو زیږیدلو ماشومان د درملنې د وی برخه جوړیدو ته اشاره پکې شوې ده په دې مقاله کې لیکل شوی چې یو وخت د میرویس روغتون پر وکړ تری ماشومان بستر خو هر ماشوم ته ځنګړی کټ ایښی او د نرسانو شمیر دوه برابر زیات شوی دی روسپانز یاتوی چې په تیری وکال کې د افغانستان له جنوبه د جګړې ډیر خبرونه خبره سو خو په میرویس روختون کې د ماشومان لپاره د ځانګړي برخې جوړېدو لښته لږ د کندهار د ماشومان او د هغوی د میندو لپاره یو ښه زیری راوړی او د امید یو نوې دروازه یې پرانستې ده په میرویس روختون کې د دې نوې څنګه د جوړېدو هدف په کندهار کې د زیږیدلو پر مهال د ماشومان د مړینې مخنیوي دی ډاکټرانو ویلي چې په دې روختون کې تر ډیره حده د ماشومان او میندو د مړینې مخنیوي شوی دی ګارډین په میرویس روختون کې د نرسانو او د ډاکټرانو په حواله لیکلي چې اوس دوی په ډیر کمزوري حالت کې زیږیدلي ماشومان هم ژغورلای شي او زیات شزي د ولادت لپاره ورځي ځکه د دوی پر کار د خلکو باور زیات شوی دی خو رسپانه وايي د میرویس روختون ځای محدود دی او په کندهار کې روغتیايي ستونزې ډېرې دي په کندهار کې ډېر خلک روغتیايي خدمات نه لري او په ځینې مواردو کې شزي او ماشومان مجبور دي چې تر روختونه د رسیدو لپاره اوس سفر وکړي د جنگ او سولې انسټیټیوټ په خپل ورستي غنه کې د افغان ماشومان یو بل ستونزې ته اشاره کړې او په افغانستان کې له ماشومان د مخدر موادو د لېږدولو لپاره کار اخیستل کېږي تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې ده په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان په لویدیس کې چې له ایران سره پر پوله پروت دی او ډیر افغانان په ایران کې لکړوالي راستنه شوي زیات خلک په مخدر مواد وخت دي د مخدر مواد او مافیایي ډلې د کسانو ته د مواد رسول لپاره له ماشومانو کار اخلي د جنگ او سولې انسټیټیوټ خبرونه یې له څو کوچنیانو سره خبرې کړې چې د مخدر مواد قاچاقونکو استخدام کړی وو په دې تنکو یو ځوانان او ماشومان کې یو شمیر نیول شوی او په یو دارول تعذیب کې اچول شوی دی د جنگ او سولې انسټیټیوټ په حواله دا کسان هر یو ځانته کیسه او د مخدر موادو په قاچاق کې د شکیل کېدو په اړه خپل دلایل لري د جنگ او سولې انسټیټیوټ په دې مقاله کې ویل شوی چې دا د میندو او پلرونو مسولیت دی چې باید خپل بچیان د ژغورنې لپاره کار وکړي او خپل بچیان وپوهوي چې په پارکونو او سرکونو د غلطو کسانو دوکه ونه مني د کوچنیانو ته باید د مخدر موادو په کاروبار کې د لاس ترلودلو په ټولو ضررونو معلومات ورکړ شي او هغوی وپوهول شي ځکه د خبرونې په لیکنه مافیایي ډلې اوسمهال په عمدي ډول پر کوچنیانو تمرکز لري او د مخدر موادو په کاروبار کې له هغوی کار اخلي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي
محمد قاسم سواک د هلمند څخه وای پاکستان چې په اړه غونډه کې برخه واخلي افغانستان ته ګټه نه کوي ځکه د پاکستان څخه د سولې هيله د وخت ضایع کول دي یو بل اوریدونکو وای البته د مجیب الله نیازی په نوم باندې د زابل نه پیغام راستولای دی وای چې پا په زابل کې د داعش وسلوال زیات شوی او له حکومت نه د پاملرنې غوښتنه کوي. همدارنګه د محسنی په نوم باندې یو اوریدونکي هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې به سوله ټینګه شي. یو بل اوریدونکي چې له کندوز نه پیغام راستولې خپل نوم یې نه دی لیکلی، وایي چې رئیس جمهور غواړي ووایي چې تلویزیونونه د ژورنالیزم اصول نه مراعت کوي. دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې د اس ام اس لارې مو راستولي وو. په اندونیزیا کې مسلمانو مذهبي شخصیتونو د راتلونکي کال د انتخاباتو په درشل کې زیات سیاسي نفوذ ترلاسه کړی. دوی په پلازمینه جاکرتا کې د نسمنو کسانو په لاسنیوي سره دغه قوت لاسته راوړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله جزئیات له سالم احمد سالی نورو.
کله چې بلډوزرو د انډونیزیا په پلازمینه جاکرتا کې د یو ورسته پات کلی سلګونه کورونه ونړول، د هغه ځای اوسیدونکو نه پوهیدل چې څوکړي او چیرې ولاړ سي. په دې ورسته پات سیمه کې تر 300 زیاتو انسانانو ژوند کاوه، خو تر هر چا مخکې مسلمانانو د دغو کسانو ژغورنې ته مخه کړه. پر هغوی د مرستې په توګه خیمې، کالي، خواړه او پیسې وویشلې. د والی باسو کی چا حاجا پرنامه په امر د اکواریم کلی نړول د د پلان یو برخه د چغواړي د اصلاحاتو لنجمن پروګرام عملی کړي. د اقدام په داسال کې کوي چې راتلونکي کال په دغه هیواد کې ټاکنې کیږي. دغه کلی سین ته نږدې پروت دی او چارواکي وایي د کلی له تخلیه څخه یې هدف د نورو سیلابونو مخنیوی دی. ایکا اندیشمنه ده که باسو کی چا حاجا بیا د والی په توګه وټاکل سو دوی به څه کوي.
نه پوهېږم که دی بیا د والی په توګه وټاکل سو موږ به څه کوو. که داسې وسول ډېره ویجاړي به پېښه سي، ګڼ کسان به له خپلو کورونو اخراج سي، موږ په ستونزه کې یو. زموږ غوندې انسانان به چیرې ژوند کوي؟ په جاکارتا کې خو باید یوازې شتمن خلک ونه اوسي.
د کلي اوسیدونکي وایي دوی دومره وس نه لري چې په نورو ځایونو کې کورونه کرایه کړي. دوی وایي چې د ورځې یوازې $15 ګټي، خو اوس په ښار کې کارونه هم په سختۍ سره پیدا کیږي. په همدې حال کې د مسلمانانو ډلې وایي دوی د خیریه پروګرام هدف له هغو کسانو سره مرسته ده چې اړ دي خو له شرمه چا ته لاس نه اوږدوي. د اسلامي مدافعانو د ډلې مشر ناورل حیدر با مکمین رویټرز اژانس ته وویل
کله چې دا خلک په خپلو نویو استوګنځایونو کې ځای پر ځای شي موږ ورسره مالی مرسته کوو. موږ له دغو شړل شویو کسانو سره خواخوږي لرو. موږ ورسره د موقتو پناهځایونو او پخلنځي په جوړولو کې همکاري وکړه. لومړني صحي خدمات مو ورته برابر کړل. تر هغوی چې دوی په پښو درېدل موږ د څو میاشتو لپاره د دوی مرسته وکړه.
ویل کېږي مسلمان کاندیدان د اوسنی والی چې په خټه چینایي دی مخالفت کوي. دوی پر والی تور لګولی چې د اسلام ضد څرګندونې کړې، خو والی دا مسأله رد کړې ده. د اسلامي ډلو توندلارو د روانې میاشتې په لومړیو کې شاوخوا 100,000 مسلمانان لارو کوڅو ته وایستل او دوی د والی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی له رای ورکوونکو غوښتنه وکړه چې بیا پرنامه د والی په توګه انتخاب نه کړي. یو نظر پښتنه چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې خبره شوې شي چې لوالي باسو کی چا حاجا پرنامه د خلکو ملاتړ چې په مارچ میاشت کې 80% او 25% کم شوی دی. د والی پر ضد لسوي مظاهری وروسته د شامی پورز شاوخوا 2000 کسان لار کوڅو ته ووتل او د انډونیزیا د تنوع ملاتړ شعارونه ورکول. په دوی کې یو دیپا کومالا و چې د والی دفاع وکړه. هغه د والی مخالفان حسودان وبلل.
Because they are jealous. Because
زکا دغه کسان دوی حسودان دي. والی پاک دی او د فساد مخه یې نیولې ده. هغه د شار لپاره ډیر شکار کړی. د بدمعاشانو ته چانس نه دی ورکړی چې له دولت څخه پیسې غلا کړي.
ویل کېږي د انډونیزیا ولسمشر چې د والی ملاتړ کوي دغه راز په دغه هیواد کې د امنیتي ستونزو په وړاندې هم مبارزه کوي. دوی د بشري حقونو د ډلو او فعالانو له انتقادونو سره هم مخامخ دی چې سختریزو مسلمانانو ته چانس ورکړي چې د حکومت په قوي مټ بدل سي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سورزنی کمپاین
پدې
ورو ورو خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولادت د نوامبر 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی.
د دسمبر تر لسمی پوری په دې کمپاین کې له آزادی رادیو سره اوسئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري وخت په افغانستان کې لسمی بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا افغانستان جمهور ریاست وای ولسمشر پخپل ورستی وینا کې رسنۍ نه دی یادې کړي. دا ولسمشر ویان هارون چغانسوري ازادي رادیو ته ویل د ولسمشر اشاره رسنۍ ته نه و بلکې هغه اشخاص یاد کړي چې د حکومت د سقوط خبرې کولی. پاکستان ویلي د افغانستان لپاره به د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې چې په هند کې جوړیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل چې هیواد یې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ژمن دی او د همدې لپاره یې دا پریکړه کړې. په ننګرهار کې له څه باندې 200 بې ځایه شوو او بیرته رسنو شوو کورنیو سره مالي مرستې شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې له 238 کورنیو سره چې پکې 130 راستنې شوې او پاتې نور بې ځایه شوي کډوال شامل دي پرون د 6,000 افغانیو پورې مرسته وشوه. د بدخشان ولایت چارواکو له خلکو غوښتي چې د کمیابه شوو او الوتونکو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي او د هغوی لښکار او قاچاق لاس واخلي. د بدخشان والي احمد فیصل بیگزاد پرون د چاپیریال ساتنې ادارې ته د یو ګربت د سپارلو پر مهال ټینګار وکړ چې ټول خلک باید د ژبو او کمیابه الوتونکو په ساتنه کې له دولت سره همکاري وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمز ماتیس د خپلې ادارې د دفاع د وزیر په توګه نومولی. دا جنرال په عراق او افغانستان کې د جګړې د ډګر په بریا او مشهور دی. د امریکا د سنا جرګې په اکثریت رایو هغه مسوده تصویب کړه چې له ایران سره په سوداګرۍ بوختو کمپنیو باندې بندیز لګوي. 99 سناتورانو دغه مسوده ته مثبته رایه ورکړه او هیڅ مخالفت ونه کړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي له خپل سوسیال ګوند نه د راتلونکو انتخاباتو په ترڅ کې د ولسمشرۍ څوکۍ ته د کاندیدو په لټه کې نه دی. ښاغلي اولاند پرون ویل چې غواړي خپل ګوند ته چانس ورکړي څو د محافظه کاری او افراطیت په وړاندې بریا ترلاسه کړي. او د روسیې د فضایي څېړنو ادارې ویلي یو کارګو بیړۍ چې نړیوال هوایي سټیشن ته مواد انتقالول د سایبریا په سر په هوا کې ماته شوې او اور یې اخیستی دی. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. که زموږ ویب پاڼه ته ورشي تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه، ریپورتونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره پیدا کړئ. همدارنګه یادونه کوو چې د ازادي رادیو خبرونه د رادیو لارې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د FM 5.5 اوریدل کیږي. وسم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروگرام ترازو ځوان فکر پروگرام وړاندې کیږي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروگرام نوالو سلام. د هر ورځ په تیرې دوه سوشل میډیا یا ټولنیز رسنیز موږ د ژوند یو مهمه برخه ګرځي. ډېرې خلګې د خبرونو او نورو ګټورو معلوماتو ترلاسه کولو او د نور سره د شریکولو په موخه کاروي. په ټولنیزو رسنیو کې ټویټر او فیسبوک د نن ورځې تر ټولو مشهور ویب سایټونه دي چې په ګرد نړۍ کې میلیونونه خلک کاروي. په مجموع کې ټولنیزې رسنۍ داسې یو ځای دي چې هر څوک پکې هر څه ویلی سي، خپل د خوشي، د خپل ژبې، هیواد او خپل طبیعت سره سم ملګري هم پیدا کولای سي. خو د ټولنیزو رسنیو ټول کارونکي یو شی باید په پام کې ولري چې هر خبره چې کوي اختیار خپل دی، خو ډیر کله بیا د خپل خبرې سپیناوي ته هم اړ کیږي. د ځوان فکر په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان پر ټولنیزو رسنیو داسې خبرې لیکي چې بیا سپیناوي نسی کولای. زه صادق رښتینه یم او د پروګرام ملمنمو په کندهار کې د نوی صحافي دفتر مسول عبدالسمی غیرتمل او د ټولنیزو رسنیو دوه کارونکي نثار احمد صالح او فیدا محمد اقبال دي.
سالی صاحب مخ کی تر دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د نظر پر اختلافاتو خبرې وکړو، اول دا وایس چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارون کې د دوو او درو کلونو مخ کې حالت سره چې ډیر خلک هغه وخت نوی د رسنیو تراتل څنګه پرته لګوي؟
نو تاسو ګورئ په مجموع کې د انسان په اړه باندې یو تعریف کیږي چې انسان اجتماعي حیوان بلل شوی دی. کله چې موږ د اجتماع خبره کوو، په اجتماع کې د ژوندۍ انسانانو ترمنځ د افکارو تبادله تر ټولو مهم اصل دی. کله چې د افکارو تبادله نه وي، په هغه ټولنه کې تشدد او خشونت اوج ته رسیږي. متاسفانه چې په افغانستان کې دغه د افکارو تبادله نشته. پر ځای باندې چې موږ د بل سره نظر شریک کړو، همدا نظر ساتو هغه رسوب کې رسوب د انفجار یو دوره رسیږي. چې کله توپک په لاس باندې راځي، هغه خپل ټول خروش په هغه دم باندې تر خپل ورور تر بل دوست کاږو. موږ که اوسنی حالت د یو کالو یا د یوې میاشتې یا درو کالو څخه مخکې پرتله کړو، د افغان انسان په فکر کې هم تغیر راغلی دی. پر دې به څوک سترګې نه پټي. هغه کسان چې یو کال مخکې فیسبوک یا ټویټر سره کم استعمالوي، سره کم لیکنه کوله، نن پوه سوی دی چې زه باید دغه فیسبوک څه ډول استعمال کړم. د فیسبوک یوه ګټه دا سوې ده چې مجازي نړۍ ده، اما دغه مجازي نړۍ توانېدلې ده چې د خلکو حقیقي ژوند ته یو تړون وبخشي. په حقیقي ژوند کې ډېر ناپېژانده کسان سره خپل کړي دي. ځکه په بازار کې وانه م ډیر وخت یو څوک ماته لاس پورته کی موټر ته ودرې پیژنه مې نه، مګر وروسته په فیسبوک کې راټوې چې پلانګی ځکه مې ولیدل. د خپل د ژوند د تړاو یو ډیر مهم اصل دی، او د خپلوي د نږدېکټ یو ډیر مهم پړاو دی چې خلک د فیسبوک په توسط ګور سره رسیږي. د خلکو په ځانو کې یو فکری سعود رامنځته شوی دی. خلکو ژوند بهبود کړی دی. فیسبوک هغه سي اخلاقیات چې مخکې مدي نظر نه نیول کېدل، نن سبا ډیرې ځوانان هغه ته متوجه شوی دی چې په عادي ژوند کې څنګه چې سلام و علیک سره مهم دی، فیسبوک هم دغه رقم ژوند سره وکړو. افغانان متاسفانه چې په ډیرو مواردو کې دغه رقم اسباب او شیانو څخه لکه څنګه چې شای هغه رقم سالم استفاده نه کوي. دنیا کې هر شی رامنځته کیږي، د دنیا خلک هغه مثبت ټکي په نظر کې نیسي. متاسفانه چې کله فیسبوک په لومړي ځل په افغانستان کې پیل شو، له پیل څخه خلکو داسې استنباط کاوه چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه جلی آی ډی جوړ کړم یو بل سره سپک کوش کنځل ورته وکړو. امانن خلک په دې نتیجه ته رسیدلی دي چې موږ باید د فاسدینو د زورواکو د زورواکو په وړاندې مبارزه وکړو. همدا علت دی کله چې هر څوک یو کار کوي، د هغه کسوم ډیر مخفي ډیر پټ وي، په ډیر لنډ وخت کې هغه فیسبوک تراسي برملاسي او دغه مشکل حل وسی. موږ په کندهار کې تاسوینه چې ډېر مشکلات فیسبوک لري حل کړی دي. مخکې یو ډېر قید دا و چې کله به یو لیکوال، البته نوی لیکوال یو لیکنه کوله، هغه به د سایت یو مسول ته زاری کوله چې ما لیکنه را خبره کړه. اوس د سایت خلک زاری کوي لیکوال ته چې هغه څون کمزوري لیکوال چې ماته یو لیکنه راکړه. ځکه دې کوله چې فیسبوک ته لیکنه خبره کړي، هم زمانه 15000 کسانو ګور کچې د ملګری 15000 ګور پرو وسیږي. دغه ځنې قیودات ګور مشکل ده. دغه ځنې توبک د تکبر چې به خلکو کوي، ځوان لیکوال لیکنه به ګور نشریدل. فیسبوک دغه کویدات تر ډیره پورې ګوره ماشکله. د ځوانانو په فکر کې تغیر راغلی دی. دوی پوسیوي دي چې فیسبوک باید سره کم استعمال کړي. هو سل فیصده به نه وي. ځینې کسان به وي چې اوس هم دا فکر کوي چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه آی ډي جوړ کړم او خپل حریف ته ګوره شکنځل وکړم. اما دغه د فکری اختلاف په اړه چې وروسته به بحث زه پر وکړم، هغه یو بیل بحث دی چې هغه تر ډیره پورې ممانعت پکې شوی دی نسبت تیر دو میاشتو درې میاشتو او درو کالو ته. ډیره مننه اقبال صاحب، تاسو د یو خبريال په توګه هر ورځ ټولنیز رسنۍ کاروي. ټولنیز رسنۍ د ټولیزو یا مروجو رسنیو سره څنګه پرتله کوي؟
ډیر مننه ول تاسو د بحث ملګرو ته سلام. طبعا ټولنیز او ټولیز رسنۍ فرق یو داسې دی چې ټولیز رسنۍ خبر یا هغه څه چې موږ ترلاسه کوو په ډیر وروسته وخت کې، اما کله چې پیش رامنځته کیږي ټولنیز رسنۍ مو په څو ثانیې کې خبري یو دا شبیلګه ده. او بل دا چې په ډیر لنډ وخت څنګه دا هم کېدلی شي چې څوک خپل نظر خپل واقعي، مثلا کله چې موږ رادیو تلویزیون یا بل څه اورو موږ خپل نظر نسو کولای دغه رسنۍ ته، کېدلی شي فیسبوک لاره یو زار ورکو خو هغه عمر ارزښمن نه وي لکه څنګه چې د فیسبوک تلاریا د ټولنیز رسنۍ لري. دغه څه کیږي په عمومي ډول یو بل صدام څه چې په ټولنیز رسنۍ کې موږ د ټولنې د هغه اشخاص وړه چې هغه فساد رامنځته کوي، هغه چې په ټولنې کې ستونزې رامنځته شي وي، موږ هغه د په هغه باندې نقد ډېر پر نس کولای. اما په ټولنیز رسنۍ کې دغه زمينه زمرد لپاره مساعد ده چې موږ په ډېر لږ وخت کې او په ډېر شډول سمې کې موږ لږ غواړي په هغه ډول نقد وکړو او همدارنګه هغه ته د حل لار وښيي چې په دغه لار څخه مش کولای چې ستونزه حل کړي سي.
غیرتمل صاحب، ټولنیز سنې اوس د غزناکو رسنیو په توګه استعمالیږي. یو مشهور خبره ده چې د عربي نړۍ په انقلابونو کې فیسبوک ډیر تاثیر درلودي. آیا تاسو داسې یو مثال ویلای شئ چې په افغانستان کې هم د ټولنیزو رسنیو کارونکو کمپاینونه کړي وي او هغه کومه نتیجه ورکړي وي؟
دقیقا، هیڅ وخت زما باور دا دی چې نه یوازې په عربي ممالک کې بلکې په یو شمېر معتبرو پرمختللو هیوادونو کې پر یو شمېر مدني فعالیتونو باندې هم د فیسبوک له لارې خلک راغونډ شوي دي، هم افراد راغونډ شوي دي، د ښارونو په سطح، په ملي او بین المللي کچه چې هغه ډېر تاثیر ګذار هم تمام شوي دي. افغانستان هم د دغسې فعالیتونو څخه بې برخې نه دی په داسې جمعي ډول باندې. زه ښه مثال تیرې ټاکنې یادولی سم، مثال یې صاحب محترم شاهد دی چې د کندهار خبریالان هم حال سره یو ځای کیږي په ریاست جمهوریت په دواړو دورو انتخاباتو کې، او کله چې بیا د دفتر له لوري بیلابیلو ساحو ته استول کیږي، ټول معلومات پر فیسبوک باندې هغه څوک درغلي کوي که څوک سم روان دي، ټول سایټونو معلومات هم حال پر فیسبوک یو بل سره شریکوي، او د دې ترڅنګ ځینې مهمې پیښې او مهم پرمختګونه د ټاکنو اړوند فیسبوک ته پورته کوي. چې دغه تاثیر دا و چې ډیر خلک کله چې وکتل چې خلک راوځي او شزنه راوځي، امنیت او اوضاع سم ده، په داسې ډول باندې خلک د خلکو هجوم دونه پر ځایونو باندې ډیریږي، د رای دی پر مراکز باندې ډیریږي، چې بيخي وغو 2 ساعت او 3 ساعت نور بالا بوت وخت وغشتي. چې د خپل د فیسبوک ټولنیزو رسنیو رسالت په اصلاح دند او مهمواله او تاثیر و چې خلک او د خبر سره د خبريالانو د فیسبوک ته استعمال کوونکو تاثیر و چې خلک یې ته تشویق کړل چې په شهر کې آرام آرامي د تاسو کولای شي سایټونو ته ولاړ شي، اول خپل رائے وکاروي ترڅو خپل خوش کاندید انتخاب کړي. خوشبختانه یو شمیر ستونزې، یو شمیر زورواکانو، یو شمیر مفسدینو په همدغه ټاکنو کې غوښتل چې درغلي وکړي، د همدغه فیسبوک له لارې، د ځینو ویډیوګانو، د ځینو تصویرونو له لارې، د ځینو ټولنیزو رسنیو له لارې هغه افشا شول چې خپل دغه فعالیتونه او دغه فساد مخه په ټاکنو کې ونیول ستر ډیره حدا پوري. خو که په لوی سر کې په بيخي پټ کېدل یا مخفي کېدل هغه نه سم ویلی چې سوي می په دغه برخه کې، خو د ټولنیزو رسنیو تاثیر نه یوازې ټاکنو په برخه کې بلکې په نورو فعالیتونو کې هم دا وسم چې ما او تاسو سره بحث کو. یو شمیر مدني فعالیتونه چې د کندهار ځوانانو د همدغه فیسبوک له لارې پورته کوي، د روژې په میاشت کې یو شمیر ځوانان سره راغونډیږي، پر فیسبوک باندې اعلان کوي، او د ځینو شتمنو په خپل مابینځونو کې ځینې پیسې سره جمع کوي، د غریبو کورنیو دپاره خوراکي توکي راخلي، د غریبو کورنیو دپاره جامې رانیسي، چې دا خپل یو مدني فعالیت دی د ټولنیزو رسنیو په مټ باندې کوي او ډېر تاثیر ګزارم دی. حتی د همدغه ټولنیزو رسنیو په مټ باندې د بهر څخه یو شمیر افغانان چې کله دغسې یو حالت ویني چې په کندهار یا په یو شمیر نورو ولایتونو کې یو غمیزه رامنځته شوې ده، یا په اصطلاح غریبه کورنۍ پیدا شوې ده، تمغه بهر څخه مرسته ورسره کیږي، او د بهر څخه کومک ورسره کیږي. مثلا دا اوس چې مشتسه بهر کو په هندستان کې ځوان مریض پروت دی چې ویني ته اړتیا لري، ځوانان را ولاړیږي دغه په اړه پوسټ کوي، هلته مشران و یو شمیر افراد و چې دغه سي مریضانو سره په خپل په هندستان کې کومک وکړي، د پیسو کومک ورسره وکړي، ماجی کومک ورسره وکړي، د ویني لپاره خلک ورته پیدا کړي. دا خپل د ټولنیزو رسنیو برکت بولم، د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه بولم، مثبت فعالیتونه بولم، خو ضرورت نور هم ست دغه فعالیتونه چې فیسبوک لکه څنګه چې سالیه صاحب ویل لازمه ده، افغانان باید دغه سي ضرورت لري، هغه چې د فیسبوک هدف دی، د ټولنیزو رسنیو هدف دی، هغه سي باید وکړول سي.
یو انتقاد دا دی چې د فیسبوک ډیری کارونکي د فیسبوک اخلاقي اصول نه مراتوي، په دې برخه کې نه خپل مشخصا داسې کوم پروګرامونه لري چې د فیسبوک کارونکي پوکي چې د فیسبوک اخلاقي اصول چی شته؟
دقیقا، فیسبوک باندې هیڅ محدودیت نشته. زما زچ کله سار په کوڅه کې راتیرېږم، د کوڅې دکاندارانو هم ټلیفون مخته نیولی او فیسبوک کاری په هغوی باندې چې زه د ډېره حده خبر یم، یا د شپږم سیم متعلمین یا د راتم سیم په پرې مکتب ویلي، یعنی هیڅ داسې محدودیت نشته پر هغه چې عقلا باید 12 پاس یا په اصطلاح دقیقا د نظر خوند. یعنی په افغانستان کې هر فرد کولی شي د فیسبوک په ټلیفون کې وکاروي، فیسبوک جوړ کړي، ټویټر جوړ کړي، ایمیل جوړونه جوړ کړي، په اصطلاح دا مسایل کولی شي. خو نه ادارې په خپل چوکاټ تر خپل هدف پرې مخکې موږ د ټولنیزو رسنیو د ارزښت لپاره شنینګونه لرلې، یو شمیر معتبر ځوانان، د نظر خاوندان، د مکتب متعلمین، شزینه و نارینه د دې په ارزښت باندې په هولې جاته د فیسبوک استعمال مورته شولې د فیسبوک جوړونه مورته شولې په دغه برخه کې د فیسبوک څخه سالم استفاده مورته شولې نن چې موږ تاسو سره باس کوم زموږ لوري تقریبا لسګونه ځوانانو ته چې نارینه او شزینه پکښې کې د فیسبوک پر ارزښت باندې ورته وژغېدل د فیسبوک پر تاریخي برخه ورته وژغېدل د فیسبوک پر سالم استعمال ورته وژغېدل او دا مورته چې کله تاسو زی په دغه برخه کې په پوسټونه کې یو دغه سالم استعمال لپاره به خلک را دعوتوي چې دا خپل تاثیر گزار دی تر ډیره حد پورې قرار قرار وخت اړتیا ست چې د فیسبوک مخ به د سالم انتقاد باندې نیسي او د فیسبوک مخ به د مثبت مسایل مخ نیسي پر مخ باندې د فیسبوک خبريږي مثبت مسایل او د یو شمیر توهینونو سپکو سپورو مخ هم په تدریجي ډول باندې ولکېږي تر څو خلک په دغه برخه کې لږ ډیر پوسټ د فیسبوک اصلي ارزښت چي شي او د فیسبوک اصلي ادب چي شي یا د ټولنیزو رسنوي اصلي ادب چي شي چې موږ یې کارو وخت اړتیا ست نه په دغه برخه کې په بشپړ توګه باندې مصرف پدی نور شنګونه به هم لرو چې د فیسبوک او ټولنیزو رسنوي په ارزښت باندې په استعمال باندې او په سالم استعمال باندې افراد ځوانان او خلک پوک
سالی سب تاسو د یو مدني فعال په توګه ټولنیز رسنۍ څونه د اهمیت وړ بولی او څونه غزناکه بولی
ګوري مخکې دغه د عربي هوادونو د انقلابونو خبره وسوه لکه موږ ترکیه پریږدو خصوصا پر مصر باندې بحث وکړو د مصر څلوېښت کلن دیکتاتور نظام چې د حسنی مبارک نظام هغه یوازنی لامل همدا فیسبوک چې په فیسبوک کې ځوانو کړیو لاسونه سره یو کړله نه دولت په خبر وو او نه دوی ډیر تاوان وکړي هغه د دیکتاتور نظام یې ړنګ کړي وروسته چې په انتخاباتو باندې کوم نظام راتلی د محمود مرسي هغه هم د ولس لپاره قابل د منلو نه و یو د افغانستان د سیاسي نظریات چې د اخوان مسلمینو د مصر په وړاندې په اړه باندې ورکوي اما یو هغه نظریات چې خپل د مصر خلک یې ګور وړاندې کوي د مصر خلک ویش خلک دي دغه د پر محمود مرسي قابل د منلو نه و د فیسبوک د لارې ګور لاسونه سره وکړه د ګروپونو سره جوړ کړل سیاسي تر هغه ګور رامنځته کړل هغه نظام یې ګور لمنځه یو وس دغه د پر ګور یو شین نظام سره یو دیموکراسي نظام دی ورګور انتخابات وسول کوم سره چې ګور وخت ورسېدی په افغانستان کې هم یوه مهمه خبر داده چې دغه د اختلاف نظر موضوع مخکې مطرح سوله یوازې په فیسبوک کې نه په هر برخه کې اختلاف نظر د دشمنی معنی نه لري هغه د لوی ادمي تشدد ګاندیجی خبره ده وایي کې اختلاف نظر دشمنی وای نو په دنیا کې به تر ټولو لو دشمن زما خپل ماینه وای ځکه د خپل ماینه سره ډیر اختلاف نظر هغه د ګوره سیاست دی نه پرېښی مګر د ګوره دا کار کوي نه یوازې فیسبوک چې اختلاف نظر د افغانانو مشکل ده چې هر انسان چې خبره کوي هغه د خپل سیوی او د خپل وزن مطابق ګور کوم بحث مطرح کوي د افغانستان د خلکو مشکل ده چې مش کوم ذهنی خاکنه لرو په سیاسي اړخ کې دا خبره ډیره مهمه ده هغه کسان چې سیاسي طرح نه لري بیا نو یا سیمیز یا مذهبي او یا ژبني موضوعات را مخته کوي ځوانان ګور تر قرباني اما په دغه اړخ کې هغه کسان چې سیاسي خاکا او ټولنیز خاکا په ذهن کې نه لري هغه سوجي د ځان سره ګور نه لري چې ګور څنګه فیسبوک کې وړاندې کمه بیا نو یا شکنځل ګور کوي او یا یو شی ګور نه سیس غملای اما د غیر مثلا د خبرې په تایید باندې چې وخت ګور اړتیا ست نه دفتر په دې برخه کې نه یوازې دا چې وظیفه بلکې مسول دی چې په کندهار کې ځوانان ته ګوره باید دوی د زده کړې پروګرامونه باید جوړ کړي او زه باور لرم چې پرون کوم غونډسته یو په دغه برخه کې به ژبنیو مسایلو په قیوم مسایلو په دغه ټولنیزو مسایلو کې به موږ لیکچرونه وړاندې کوو خلکو ته چې په کندهار کې د روښانتیا پروګرامونه هم شنه مونږ نه ده چې موږ ګوره دا وخت پر وخت ګوره وړاندې کړي دي د فیسبوک اړتیا نن سبا په دنیا کې د تنفس په شان باندې ده زموږ به ټینګار دی پر افغانانو باندې چې موږ هر چا ته باید فیسبوک ورکو فیسبوک د انسان څخه ماشین جوړی ته مجبور یې چې کله فیسبوک صفحه خلاصې معلومات ګوره درلاسه کړې په سیاسي اړخ کې په مذهبي اړخ کې په ټولنیز اړخ کې په ادبي اړخ کې یعنی یو سړی نس کولای چې وځه فیسبوک کارو مزي وځه فیسبوک په سیاسي اړخ کې ګوره کاروم کته نه کارې هسته مخته راځي هغه شی یو اساسي ټکی دا دی چې موږ په تیر دورو کې دا شی نه درلود چې یو لسمشر دی چې یو کار کیږي ام زمانه دغه جزئیات و خپل ولسون ته ګور وړاندې کې تاسو د اشرف غنی پانه ته ورسی د کپر د کګور هغه ابجټ چې هر څه ګور په افغانستان کې کیږي هغه د خپل ولس مخ ته ګور وړاندې کې د اکسو سره مستند چې دغه د کارونه ګور موږ وکړل مګر په تیر وخت کې چې ګور د فکر نه کوي چې دا سکار یوسي ته د ولسمشر پانه ته ورسی خلک شکنځل مرته کوي بعده مرته وایي اما هغه ګور دغه د زغم قوت ام په ځان کې ګور زیاتې ګوره خلکو تور بخشه هم دا یو لامل دی چې اختلاف د نظر به قرار قرار موږ لمنځه وړو اما په مدني فعالیتونو کې د فیسبوک او د ټویټر او مجموعه کې د خواله رسنیو اړتیا دومره زیاته ده چې څونه ګوره فکر کوي کوم تحولات په افغانستان کې راغلي دي انتخاباتو کې هیڅ چا د کمپاین لپاره ګور دونه کار نه کړی د امه په هوی د لپاره چا ګور دونه کار نه کړی کځبانو چې په فیسبوک کې ګور وکي کڅوم کله چې کمپاین بندي دی خاصه په ایران کې پر سنوي کې په ټولیزو رسنوي کې دا کمپاین غیر قانوني ګور اعلان سو اما هغه پریکړه وکړه چې په ټولیزو رسنوي کې دا کمپاین ممانعت غیر قانوني نه دی فلهذا هغه څوک چې د کمپاین د ورا کله ختمیږي په فیسبوک کې به هم ګوري جزل چې خپل کمپاین ګور وکي غیر قانوني کار نه دی د فیسبوک یو ګټه ګور داده په مدني فعالیتونو کې فیسبوک تر هر رسنی ګور سمخ کاشتي
یعنی تاسو اوس د دې سره موافق یاست چې په افغانستان کې خلک چې ټولنیز رسنی په خاص ډول فیسبوک کاروي هغه په هغه ډول کاروي لکه څنګه چې د کوم هدف لپاره دغه رسنی رامنځته شوی
فیصدی مخ پر لوړې دوه د خوسل فیصد د خبره قابل د تطبیق نه ده موږ په افغانستان کې اوسم متاسفانه چې دروشن فکر په نوم ځنی کسان لرو هغه په فیسبوک کې ښکنځل کوي هغه مخ شي فیسبوک کې ګوره لایک کوي چې هغه یو بل چاته ګوره توهین پکې کوي دا فیسبوک چې مخ کې د مجازي نړۍ خبره وسوله لکه په دغه عادي ژوند کې ستاسو سلام دراچوم په فیسبوک کې بیا ګوره لایک دی ځکه په فیسبوک کې تاته مت په ژوند ګوره سلام چې تاسو و علیکم سلام کله فیسبوک تاسو سوال کوم کته مت جواب رانه کې دمه نه چې په عادي ژوند کتاب ما سلام ته ګوره جواب رانه کوي یعنی دا یو تشبيهات دی په د فیسبوک په نړۍ کې زموږ د پاره مهمه ده چې د خلکو پر فکرو باندې کار وکړو که څوک ما ته شکنځل کوي ما په خپل شخص انده کار کړی دا غوته ویل دي چې دا خو یلار نه ده کزما دغه پوسټ غلط دی نو ته ما ته شکنځل ولیکه شکنځل نه حل لار ده باور وکړه چې هغه مسر ګوره قناعت کړی دی او د نتیجه ته موږ سره رسیدلیو چې هغه باندې ګوره عادي سوي دي زغم یې ګوره کړی دي او د ټولنې اصلاح لپاره ګوره لسونه راپورته کړل لسونه ګوره راپورته کړی
ډیر مننه اقبال صاحب معمولا د ټولنیز رسنی د ژورنالیستان لپاره د سوجو په ترلاسه کولو کې ډیر اهمیت لري تاسو په دې برخه خپل تجربه ویلای سي
تبي خبره ده کله چې ځوانان په فیسبوک تر ازي په ټولنیز رسنی کې کار کوي نو په زیاته برخه کې هغه کسان هم څه چې مخکې راته ماته دونه کړی چې ځین دکانداران دي ډېرې وختونه مثلا موږ د بیلابیلو سوجو په اړه مثلا شب مثال بارکو نور سره د ولې چې هغه په کټ یادونه کوي موږ د زمينه مسایدي چې موږ دغه څه سوجي انتخاب کوو موږ د هغه څه د رپورټون لپاره کار وکولای شو یو شی بل دی چې لته ډېر پر هغه دی هغه سي حلارې هم د دې په نظر وړاندې کوي چې دا لار څخه کېدلی شي دا غستون زه حل شي دا لار رسیدګي وکولای شي نو موږ دې ترڅنګ چې د دې نظریات هم راخلای شو خبرولای شو د دې ترڅنګ سوجي نه یوازې دا لار څخه راخلای شو بل ډېر وخت نو کولای شو چې خپل د دې سره هم په نظر کې په اړیکه کې سوجي سره هم هغه چې دې ارتیا وختلري دې هغه غشتون ته هم جواب وویلای شو
ډېر مننه غیرتمن صاحب د ورستی پښتنې په توګه موږ په افغانستان کې د ټولیز رسنیو امروج رسنیو لپاره یو قانون لرو آیا د دې ارتیا نه ویني چې د ټولنیز رسنیو لپاره د یو قانون رامنځته شي ترڅو هغه مشکلات چې خلک سره مخامخ کیږي په ټولنیز رسنیو کې مثلا توهین کیږي او دغه لپاره مجازات رامنځته کیږي د افغانستان په جزا په قانون کې تاسو د نه دی یو مسول په توګه څونه دغه اهمیت درکړی دی او په دې باب مو څه کړی
پر دې باندې پیشنهادونه هم سوي چې قانون پوهانو نظرونه هم ورکړي چې بحثونه پر سوي چې د رسنیو څخه ملاتړ د روم پر دغه مسایل باندې بحث کړي دي خو تاسو وګورئ ما مخکې خبرې ته اشاره وکړه چې وخت به نور هم فیسبوکیان اصلاح کوي د ټولنیزو رسنیو کارکونکو به وخت نور هم اصلاح کوي وخت اړتیاسته ځکه موږ د دې سره سره چې یو فیسبوک به نوې دنیا د ټولنیزو رسنیو واده پر مختګ نوې دنیا ده د دې سره سره په افغانستان کې به نوې مسله ده ځکه په افغانستان کې یوازې د افغانستان په تاریخ کې چیر جرل سیاسوال سکلونه د افغانستان په تاریخ کې هغه څه دي چې د رسنوي په برخه کې به ساره ډول باندې ډیر پرمختګ کړی دی او دا د نړیوالو د فارم د تعجب وړ دي زموږ د فارم ټولنیز رسنۍ هم داسې و بولزام وخت اړتیا سته چې چیرې د اصلاح شکل واده نه کوي د اصلاح شکل پرمختګ نه کوي یقینا دغه یو قانون ته لکه څنګه چې د نور رسنوي د فارم موجود دي د ټولنیز رسنوي د فارم هم ترتیب سي تنظیم سي ورسی او دغه خبرې توشي سي او ناپسي دا به ډیر مهمه ځکه په فیسبوک کې یو شمیر افراد په لوی لاس باندې جېلي اкаўنټونه جوړي ډیر معتبر افراد په سپکوي ډیر معتبر اشخاص په سپکوي چې دا نه د ځوانانو لپاره د زغمل دي نه د تعلیم یافته کې شر لپاره د زغمل دي د سپغان لپاره د زغمل نه دی او نه فکر کوم خلک په لوی لاس د فیسبوک د نړۍ د ټولنیزو رسنیو د نړۍ څخه خاطوري کوي تابن به داس خلک ویچ په لوی لاس پلان شوه دا کار وکول سوی چې ځینی افراد د ټولنیز رسنوي څخه ټولنیز رسنوي بد ماری پکې او د ټولنیز رسنوي څخه خاطوري کی خو زه هم دغه افراد د لپاره که قانون جوړ سي ډېر شري خو باور مې دادی چې لږ ډېر صبر وسی زه په دې متیکنه مې چې اوس که 50% اصلاح خلک په فیسبوک په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو په چوکاټ کې لرو که لږ څه وخت اجازه ورکړل سي نور به هم دا کسان ډېریږي او ډېره کم اندازه به بیا د فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې نه پوهیږي او هغه به بیا خدای نه کرده توهینه میزه چلند کوي که دوغې د پاره بیا یو قانون جوړ سي قانون ترتیب سي زما باور باندې ډېر شاله راوي
دغه د قانون خبره د قانون د جوړېدو یو هغه اساسي ګټه ده چې هغه به تطبیق سي کنه موږ د افغانستان د جزا په قوانینو او د مدني قوانینو چې هغه تقریبا 3000 مادي اوري موږ دغه ډول رسنوي د استفادې موارد په شکل لرو متاسفانه چې په افغانستان کې د قوانینو تطبیق نه کیږي اته داخله د خاص خنه کیږي چې همدغه قانون یې ګوره جوړ کړی تاسو به دغه یو خبره ډیر اوریدلی چې د اوسنی نظام ته د عین غین نومور کول کیږي او دغه نوم د ولس جرګې یو وکیل چې همدغه قانون یې ګوره جوړ کړی دی چې هغه بشر دوست دی چې د خپل ګوره د قانون ته خطی ده او موږ مدني او د جزا په قوانینو کې هغه څوک چې ولس مشر ته ګوره توهین کوي هغه ته ګوره جلا حبس او کاله په شاوخوا کې تابع خلرو کله چې یو د قانون جوړونکې دغه ډول ګوره قانون تر ټولو لاندې کوي سړی ګوره ګلاله چا څخه دغه د عینو د غین زمينه مسایده ولت په فیسبوک ګوره امس ولا هغه چا ګوره ورته مسایده کړی چې د قانوني ګوره جوړ کړی دی په مدني قوانینو کې په نور نافذه قوانینو د جذابه قوانینو کې موږ دغه ټول شیان لرو متاسفانه چې د افغانستان یو مشکل دی د افرادو یغې چې لوستي کسانې د قوانینو ورکه د مخه نه ګوري چې دغه ورکه د مخه ما سره قوانینو ګوري ټول مشکل ګوره حلېږي د رسنیو د ټولنیزو رسنیو د پاره د قانون جوړول زما په نظر باندې چې دغه د دیموکراسي د حدود په معنا چې موږ د دیموکراسي ګوره محدود وو او دا کار پیس دنیا کې نه دی سوی اما په مستند شکل باندې په معلومدار شکل باندې د یو چا توهین کول هغه کوم په فیسبوک باندې که په رادیو کې که په ارشی کې هغه جرم دی څوک سرنس پټولای اما دا د جلی اکاونټونه جوړول په امریکا کې موږ ګوره کیږي په ترکیه کې موږ ګوره کیږي په ټول دنیا کې ګوره دا شی معمول دی او د قانون جوړول ځکه ګټه نه کوي چې موږ د اساسي قوانینو تطبیق ته درست پر جوړ دی
یالو